تسنو دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرک کله کو نن د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو په بروکسل کې ودو ورزنی غونډه پیل کړې چې افغانستان له اصلي موضوعګان څخه ده. زموږ د دې خبرونه د سر موضوع هم د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډه ده. نور ریپورتونه هم لرو. په چین او روسیه کې د افغانستان په تړاو غونډه جوړیږي. د دې غونډو حال هم درکو. دا ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې به یو شمېر نور ریپورتونه باورې خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر په استودیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د امریکا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت نه بدلیږي. د بادغیس امنی قمندان نن په کابل کې ترور سو او د ناتو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د سوریې په خاور کې د ترکیې پر پوځي عملیاتو سربیره پر یو شمېر مسایلو خبرې کوي. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت نه بدلیږي. مارک اسپر نن په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې د مخه وویل چې افغان ځواکونو د پام وړ پرمختګ کړی دی، خو ډاډ یې ورکړ چې امریکا به خپل ماموریت ته دوام ورکوي او له ناتو متحدانو سره په ګډه به هڅه کوي چې افغانستان بیا د تروریستانو په پناه ځای بدل نه شي.
The United States mission there remains unchanged, and that mission is it's not just the United States.
دی وی هلته د امریکا ماموریت نه بدلیږي. ماموریت د دې چې نه یوازې د امریکا متحده ایالات بلکې زموږ ناتو متحدین او نور چې هلته یعنی په افغانستان کې دي، دا یقیني کړی چې افغانستان هیڅ کله بیا د تروریستانو په پناه ځای بدل نه شي، چې زموږ پر هیوادونو برید وکړي. دا زموږ ماموریت دی. ورته ژمن یو او خپل افغان متحدینو ته مو په دې اړه ډاډ ورکړی دی. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړې چې کابل ته په روسي سفر کې د افغان چارواکو پرمختګ او د خپل هیواد دفاع لپاره د غوښ منتیا ولیدله. مارکس پر د تیر یک شمې پرس په نالن سوی سفر کابل ته تللی و. دا څرګندونې داس مالکیږي چې د ناتو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې راټول سوي دي او دوی د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کوي. په دې دورځنۍ غونډه کې د سوریې په خاورو کې د ترکیې پر عملیاتو، د داعش وسلوالو پر وړاندې مبارزه او د ناتو د پوځي پیاوړتیا په اړه خبرې کوي. خو سبا یعنی جمعه د دې تړون او په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې افغانستان د اجنډا اصلي موضوع ده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی هم په دې غونډه کې ګډون لري. ناتو مخکې تر مخکې ویلي چې د افغانستان ځواکونه به تر 2023 کال تمویل کړي. د بادغیس امنی قمندان نن په کابل کې ترور سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې شریف الله چمتو د رخصتۍ لپاره کابل ته راغلی و چې د کابل د پنځمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې په ډزو ووژل سو. ښاغلی رحیمی زیاتوي
شریف الله چمتو د بادغیس ولایت امنیه قمندان چې کابل ته پر رخصتۍ باندې راغلی و، له بده مرغه نن له غرمې وروسته د ترسان لخوا د مرمۍ په فایر سره په یوه ترسي برید کې په شهادت ورسېد. یو محافظ یې ټپي دی سطحي. البته
شغلی رحمی ویلی چې امنیتی ځواکونه به ژر د دې عمل غچ واخلي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه استولې پیغام کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. شریف الله چمتو له تیرو دریو میاشتو راهیسې د بادغیس د امنیه قمندان په توګه ټاکل سوی و. د پروان امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د ناتو ځواکونو د غزمی پر موټرو د راکټي برید خبر تایید کړ. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې تیر ماښام په سیادان سیمه کې شوې ده. ښاغلی ولی زاده وایي په دې برید کې چاته زیان نه دی رسیدلی. د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو هم منلی چې په دې برید کې دوی ته زیان نه دی اوښتی. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ځواکونو په برید کې یې 8 تنه وژلې دي. افغان سیمه ییز چارواکي دا پکلاکه ردوي. زموږ غلا ساده راډیو ری د ناتو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د سوریه په خاوره کې د ترکیه پر پوځي عملیاتو د داعش وسلوالو پر وړاندې مبارزه او د ناتو د پوځي پیاوړتیا په اړه خبرې کوي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د دې غونډې په درشل کې تایید کړی چې کله د سوریه د شمال سیمو د وضعیت موضوع مطرح کیږي نو د ناتو متحدینو ترمنځ اختلافات راځي. نوموړي پرون خبریالانو ته ویلي وو دا هم کولای شي یو دلیل وي چې فکر کوم زموږ لیدنه مهمه وي. د امریکا دفاع وزیر د سوریه په شمال کې د کورد ځواکونو پر وړاندې د پوځي عملیاتو له کبله پر ترکیه سخت انتقاد کړی. مارکس پرچینن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې خبرې کولې. وویل د عملیات د داعش پر وړاندې د امریکا او کورد متحدینو د وروستیو کلونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کوي. د امریکا دفاع وزیر وویل ترکیه پر سم لوري نه ځي او د خبره انقره مسکو ته لا نږدې کیږي. دا خبرې داس مالسوي چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د سوریه له شمال څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کړې ده. د روسیې دفاع وزارت وایي خپل S-400 او پانتیر S-1 دافې هوا توغندوی سیستمونه په سربیا کې په ګډو پوځي تمریناتو کې د ګډون لپاره هغه واټلې جوړې دي. د وزارت نن د اکتوبر 23 ویلې چې لازمي کې هوا ته دغه توغندوی سیستمونه به د سربیا له پلازمینې بلګراد څخه بهر په یو پوځي مرکز کې ځای پر ځای شي. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه لمخې د لمړی ځل دی چې دغه روسی پوځي تجهیزات له روسیې بهر په پوځي تطبیقاتو کې راڅرګندېږي. او پاکستان او هندستان نن په یو بیساري اقدام توافق وکړ چې سکان پر تلویزیون په پاکستان کې خپل زیارت ته ولاړ شي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ولزادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو.
We have to make sure that
موږ باید یقیني کړو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه خلافت چې په عراق او سوریه کې مات شو دا ور په افغانستان کې رامنځته نشي.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پیل کې دا څرګندونه کړې دي. لا بروکسل څخه په دې اړه ریپورت وورو. د غلط همدارنګ د امریکا د دفاع وزیر هم د افغانستان په حواله څرګندونه کړې. د افغانستان حکومت افغان سولې پاړه د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي خو د غونډې پایلو ته خوشبیندې ټاکل شوی چې سبا مسکو کې د افغانستان پاړه څلور اړخیزه غونډه جوړ شي. په ورته وخت کې پوخانی جهادي کمانډان محمد اسماعیل خان ویلي په چین کې د غونډې لپاره 25 کسیز لیست چې 15 دولتي کسان دي چمتو شوی دی. په چین کې د سولې په تړاو د جوړیدونکو غونډې حال هم درکو که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورتونه هم لرو. او د سیمې او نړۍ په ریپورتونو کې پر ایران د ملګرو ملتونو د هغه انتقادونو په اړه حال درکو چې په ایران کې د پرلپسې بشري سرغړاویو او همدارنګه د اعدامونو د دوام په مورد کې دلته مکثر اوسي. نن د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په بروکسل کې یو ورځنۍ غونډه پیل کړه چې د افغانستان موضوع یو له مهمو موضوعګانو څخه ده چې بحث به پرې کوي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د غونډې د پیل پر مهال خبریالانو ته وویل چې د ناتو په غونډو کې له افغان پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه وویل چې ناتو په افغانستان کې د نړیوالې ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره خپل ماموریت ته ژمن پاتې کیږي. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر هم په بروکسل کې د څرګندونو پر مهال له افغانستان سره د خپل مرستو پر دوام او همدارنګه په افغانستان کې خپل ماموریت ته پرشمنتیا ټینګار کړو. د ازادي رادیو همکار مصطفی صدیقی بروکسل ته تللی دی او د ناتو له مقر هم د اوسره سره په تماس کې دی. خغلی صدیقی خبرونه ته ستړی مشي جزئیات لتاورو.
ان سب ډیره مننه د ناتو مومي منشي ان ستولتنبرګ نن وویل چې د دې تړون د دفاع وزیران به د افغانستان له امنیتي ځواکونو او د دغه هیواد د سولې له بهیر څخه خپل ملاتړ اعلان وکړي. ستولتنبرګ همداراز وویل چې امکان وي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات بیا پیل شي نو د ناتو د دفاع وزیرانو په ناسته کې با دغه بهیر هر کله وشي. هغه وویل چې طالبان باید پوه شي چې د د جګړې په دګر کې نشي بریالي کېدای، هغوی باید خبرو میز ته راشي. ستولتنبرګ همداراز د داعش په اړه وویل چې په افغانستان کې د داعش د اسلامي خلافت د تاسیس مخه به ونیسي. هغه زیاته کړه
We also have stepped up our fight against terrorism.
مغله تروریسم سره خپل مبارزه تقویه کړې ده. موږ په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکو. دلیل چې موږ په افغانستان کې یو دا دی چې لنړیوال تروریسم سره مبارزه وکړو. موږ باید یقیني کړو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه خلافت چې په عراق او سوریه کې مات شو، دا ور په افغانستان کې رامنځته نشي. دا دلیل دی چې موږ په افغانستان کې پاتې کیږو. موږ د ناتو ټولو متحدینو د داعش یا اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره په نړیوال ائتلاف کې ستر رول ادا کړ.
داعش او ISIS all NATO allies
انسب د ناتو مومي منشي او د ناتو ویلي چې دوی په باتر 2023 کال پورې د افغان ځواکونو تمویل کړی. د افغان ځواکونو کلنۍ لګښت شاوخوا 15 میلیارد ډالر ده چې ډېری برخه متحده ایالاتو ورکوي. همداراز انسب د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارکس پر نن سهار په بروکسل کې خبري وکړ. اسپر د افغان پوځیانو د ملاتړ لداد چې امریکا او ناتو به هیڅ کله اجازه ورنکړي چې افغانستان بیا د تروریستانو امن پټنځای شي. هغه وویل
The United States mission there remains unchanged and that mission is
د امریکا متحده ایالاتونو ماموریت نه بدلیدونکې پاتې کیږي. ماموریت دا دی چې نه یوازې متحده ایالاتونه بلکې زموږ د ناتو ټول متحدین او نور چې هلته دي دا یقیني کړي چې افغانستان هیڅ کله بیا د تروریستانو په امن پټنځای بدل نشي چې بیا زموږ په وطنونو بریدونه وکړي. دا لیاد ماموریت سره زموږ تعهد دی. لدې پرته چې د وخت په تیریدو موږ څنګه خپل ځواکونه ګټه اخلو، دا زموږ ماموریت دی او موږ ورته ژمن یو. مال دې ژمنې خپل افغان همکارانو ته هم ډاډ ورکړي.
ان صاحب د ناتو مومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو پر شفافیت تاکید وکړ. او باید وایم چې په افغانستان کې د ناتو د غوښت ملاتړ ماموریت چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیران و په جمعه په ورځ د افغانستان په اړه نور هم تفصیلی خبری وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد په دغه هیواد کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکات میلر او په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي نیکولاس کې هم په دغه ناسته کې ګډون وکړي.
ډیره زیاته مننه کوم مصطفی صدیقی له تاسو څخه. لکه څنګه چې تاسو ویل، بروکسل د ناتو د دفاع د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی چې افغانستان هم د بحثونو یو مهمه موضوع ده. له بروکسل لري مسکاو سبا ته د افغانستان په اړه د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې په اړه د مسکاو په ناسته کې ګډون نه کوي، خو وایي چې د غونډې پایلو ته خوشبین دي. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې د چین، امریکا، پاکستان او روسیې استازي د افغانستان په اړه وغږیږي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راکړي.
تازه لنی ویلو سره د افغان سولې د هغې دروازې د یو ځل بیا پرانیستو هڅه چې کلي ورکه شوې. د افغانستان په قضیه کې څلور عمده خواوې په مسکو کې سره راغونډ شوې، افغان کشالې ته د حل لار لټوي. د مسکو غونډه د اکتوبر په 15 نیټه کېږي چې له روسیې سربېره چین، امریکا او پاکستان پکې برخه لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وی کڅه هم د مسکو غونډې ته افغان پلاوی نه لګي، خو د غونډې مثبتو پایلو ته پتامدی.
د افغانستان دولت د دې پروسې د تدبیرولو په جریان کې ده او موږ خپل د دې پروسې د تدبیر او د دې نشستونو استقبال کوو او ښه نظر لرو ورته. خو د موږ توقع ده چې دا پروسې او دا نشستونه او دا ناستې چې کیږي د افغانستان د خلکو او د ملت دا پروسې د مونږ د سولې د پروسې سره مرسته وکړي.
د افغان کشالې د حل په هدف د درې مغونډه چې د افغان حکومت د پلاوی په نشټون کې په ماسکو کې جوړیږي. بلخوا چین اعلان کړی چې ورته غونډه به د افغان حکومت او طالب استادو په ګډون په هغه هیواد کې جوړوي. په افغان حکومت کې وی سرچینی ازادي رادیو ته ویلي دي چې افغان پلاوی به په هغه غونډه کې هم ګډون ونه کړي. اروپایي ټولنې او امریکا تازه په ویګړی اعلان کړ افغان رهبرانو غوښتي هر څومره ژر چې کیږي بین افغاني مذاکراتو کې د ګډون په هدف خپل استازي وټاکي. دا هغه غوښتنه ده چې تر اوسه په ظاهره کې مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د ملي شورا استازي ټینګار کوي چې په داسې غونډو کې باید افغان پلاوی ګډون وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي په افغان کشاله کې د امریکا رول مهم بولي.
هغه پورې چې افغان حکومت او دولت په دغه غونډه کې ملکونه دغه غونډې جوړي د طالبانو لپاره د البته د افغانستان د سولې په اړه باندې تر هغه پورې به یمن لپاره د منلو وړ نه وي تر څو چې د افغان ولس د پرمندګۍ د افغانستان حکومت دولت هغه په ګډون هغوی باید په ګډون لري. افریقایان ډېر قوي او اساسي تاثیر ګذار ده.
په ورته وخت کې یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې له داسې غونډو طالبان ګټه پورته کوي چې تر ډېر افغان حکومت څنډې ته شوی چې په غونډو کې ګډون نه لري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
لا خاطر پردی سره پاتې کیږو د سیمې په یو بل هیواد کې د افغانستان په تړاو د یوې بلې غونډې حال ترې اورو. پخانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان ویلي په چین کې د یوې غونډې لپاره 25 کسیز لیست چې 15 دولتي چارواکي دي چمتو شوه. د جهادي قومندان وایي د ولسمشر دفتر رئیس فیض الله کاکړ د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیم او د ملي امنیت پخانی رئیس معصوم ستانکزی د حکومتي کسانو په لیست کې شامل دي. خاطر پردیس په یو بل رپورت کې د چین د غونډې حال راکړي.
پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان ازادي رډیو ته ویل د پیکینګ ناست لپاره د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په مشرۍ د سیاسونو د شل کسیز پلاوی په نوم لړ چمتو شوی دی. ښاغلی اسماعیل خان وایي په دې شل کسیز پلاوی کې 15 کس د حکومت کسان دي، خو په دې دلیل چې ولسمشر په یو بهرین سفر دی دغه کسان تایید شوی نه دي.
تفصیلاً که البته جدول نهایی نشده به خاطر دې که
تر اوسه مهالویش نه دی وروسته شوی. 15 نفر دولتي د دې لپاره چې ولسمشر په یو سفر دی نه دی تایید شوی. 6 نفر د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ سیاسیون او 15 کسان د طالبانو لخوا دي. تر اوسه ویل کیږي چې همدغه کسان
و 15 نفر هم از طرف طالبان فعلا همینا گفته میشه که
همی تعداد هست. د افغان حکومت وایندویانو د دې نوملړ پاړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خو له دې وړاندې وی دولتي سرچینی ازادي رادیو ته ویلي و چې په دې ناسته کې افغان حکومت ګډون نه کوي. پخوانی جهادي قومندان اسماعیل خان چې په دې لیست کې نوم شته وای، عطا محمد نور، رنگین دتفر سپانتا، یونس قانونی او یو شمېر نور سیاسي چیرې په دې لیست کې شامل دي. ټاکل شوی چې راتلونکو نه د دوشنبه او سه شنبه په ورځ د پیکینګ ناسته جوړ شي. طالبانو هم ویلي چې په دې ناسته کې ورته د ګډون بلنه ورکړل شوی. د طالبان د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین تایید کړی دی چې په دې ناسته کې ګډون کوي. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پیکینګ ناسته د مسکو او دوهې ناسته په دوام ده چې ټول ګډون کوونکي له خپل شخصي ادرس څخه ګډون کوي. د مسکو او دوهې په ناسته کې هم افغان حکومت ګډون نه وکړي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په دې اړه لا هم خبرې روانې دي. د دې وزارت ویان د جنوري
موضوع اشتراک یا عدم اشتراک د
دا وی د دلیس جوړیدو پاړه او یاد چ پدې ناسته کې ګډون وشي او کنه خبري روان دي که حکومت پریکړه وکړه چې پدې ناسته کې ګډون وکړي نو ورسته بل تاسو سره معلومات شریک کړو.
اشتراک میکرد و اگر آیت را تعیین کرد که اونجا برو حتما با رسانه شریک میکرد.
آقای لینبری تینگار که ویچه در افغان سولی پاڑ طول اروند ناست به در افغان حکومت پر رهبری در سرشی. آقای سو چه دیدی پا وینا تر او سنه دی مشخص شوی. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
رازی سوله در افغانستان پا یو واقعیت بدل کرو.
پولیو یا د ماشومانو د گذرن د مخنیوي نړیواله ورځ په کابل کې ولمانځل شوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو او د حکومت د وسلوالو مخالفان نه وغوښتل چې د دې ناروغۍ په له منځه وړلو کې مرسته ورسره وکړي. د دې وزارت یو چارواکي وویل اوس په افغانستان کې 300,000 ماشومان د پولیو له واکسین نه بې برخې شوي دي. افغانستان سکل بیا هم دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې افغانستان د نړۍ لدري هغه هیوادونو دی چې لام پکې د ماشومانو د ګوزړن پیښې لیدل کیږي. خان محمد سین د پاړه رپورت لري.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د روان میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې د هیواد په ختیځ او جنوبي سیمو کې د پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په کابل کې د عامې روغتیا وزارت مرستیال ماموسی زیور د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ختمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې غونډه کې وویل د پولیو اته پیښې په ارزګان، پنځه په هلمند، درې په کندهار، یوه په پکتیکا، یوه په کونړ او یوه په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده. مېرمن زیور وویل دا چې د پولیو له واکسین نه ګڼ شمېر ماشومان بې برخې شوي عمده لامل یې ناامني ده.
پولیو یو بی طرفه پروگرام دی. د دې د منځورو د پاره مونږ هم مخالفینو او هم د دې خوا چې ګسونه د افغانستان وګړي دی دوی باندې غکو چې د دې د پاره ماشومان د فلج نه لري وساتل شي او دې باندې مصاب نشي. هیله لرو چې دا د سیاسي کینه په دې کمپاین کې برخه واخلو او اجرات پی وکړو.
د لټولو خوا وغوښتل چې د پولیو د واکسینونو د پلي کېدو مخه ونه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د کتلوي برخې د معلوماتو له مخې د تېرې میاشتې د پولیو د کمپاین له پلي کېدو وروسته معلومه شوه چې په افغانستان کې له 15 کالو کم عمره 8 لکه ماشومان له واکسین نه پاتې شوي دي. په ټوله نړۍ کې یوازې پاکستان او افغانستان او په تېره د افغانستان جنوبي ولایتونه چې له پاکستان سره سیرمه پراته دي د پولیو مثبتې پیښې لري. د عامې روغتیا وزارت وایي پاکستان د پولیو د 15 پیښو په لرلو سره په 100 کې 80 او افغانستان د 19 پیښو په لرلو سره د پولیو 40% جوړوي. د دغه وزارت مسؤلین وایي هڅه کوي د دینی عالمانو، سپینګیرو او د ناامنو سیمو د اوسیدونکو په مرسته د پولیو د واکسین پلي کېدو ته زمینې برابرې شي تر څو دغه ناروغي له منځه لاړه شي. مخکې له دې د هلمند والی یاسین خان آزادي راډیو ته ویلي وو چې وسلوالو مخالفینو په دغه ولایت کې اجازه ورکړې چې ماشومان د یوازې په کلینیکونو کې واکسین شي، خو د ده په خبره هسې کېږي چې دغه واکسین کور په کور پلی شي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو د سازمان د پولیو د برخې مسؤول په افغانستان کې د پولیو د ختمولو په اړه د یاد سازمان په استازیتوب د مرستې ژمنه وکړه. د دغه سازمان د پولیو د پروګرام عمومي آمر ډاکټر ودود زبیر مفتی په کابل کې د پولیو د ختمولو د نړیوالې ورځې په منځغونډه کې وویل
ډیر ضروری ده چې موږ خپل سوچ چې کوم دی هغه تازه کړو، خپل اراده چې کوم دی هغه نور مصمم کړو چې پولیو اراډیکیشن چې کوم دی هغه ممکن دی. ټول دنیا وکړل او افغانستان هم ډیر حصہ پولیو نه پاک دی او که خري کم ځینو کې پاتې دی هغه ځینې به هم انشاءالله تعالی ختمو او ختم بشي.
په ورته وخت کې د یونیسف یا د ماشومانو د ژغورنې د پولیو د برخې مسؤلې لورانس د پولیو د ختمولو په برخه کې له افغانستان سره پر خپلو مرستو ټینګار وکړ. د دغه ادارې د معلوماتو له مخې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د مبارزې بنسټ په 1988 میلادي کال کې په داسې حال کې جوړ شو چې هغه مهال هر کال د نړۍ په 125 هیوادونو کې 3,500,000 ماشومان په دغې ناروغۍ اخته کېدل. خوس افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د پولیو سکم سل پیښې لري او ملي او نړیوال بنسټونه ټینګار کوي چې دغه ناروغي په بشپړه توګه له منځه یوسي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
د بلخ په مرکزی زندان کې زندانیان شکایت کوي چې بشری حقونه یې نقض کیږي او دوی د یو زندانی په توګه له هغه حق څخه چې باید برخمن وي دوی ته نه ورکول کیږي. چارواکي وایي زندانیان زیات او ودانۍ وړه ده. مجیب رحمان حبیب زی له بلخ رپورټ راکوي.
روزی که دمی مباس آمدیم بودیم خوبم تیر کردیم بدم تیر کردیم. در این نومایی که ما اینجا سرزنش شدم، روزایی که دیدم بسیار سختی ها بسیار زاری ها، در وضعیتی که ما قرار داشتم باید هیچ شمشیری هیچ خواهری در این روز نقرار نگیره.
داده تلور دشکلین ناز خرکتی چه در بلخ خزینه زندان در اسپنیز و میرو ترشا لا تیارو و کوتو سخه در خزینه محبوسین و ستون زبایانوی. در بلخ پا مرکزی محبس که زندانیان شکایت کوي چې بشری حقونه یې نه رعایت کیږي او په ټولو زندانیانو قانون یو ډول نه تطبیق کیږي. د بلخ په مرکزی زندان کې لازر و ډیر محبوسین د مختلفو جرمونو په تور بندیان شوي دي او دا زندانیان د مناسب ځای د ښه خوړو او د حرفې د زده کړې د نه شتون تر څنګ د خپلو کورنیو د غړو سره تلیفوني مکالمې ته د نه لاسرسي په اړه هم شکایت لري. دا زندانیان وایي چې د محبس مسؤلین او د بلخ محلي ادارې چارواکي ستونزو ته پام نه ساتي. د بلخ مرکزی محبس دوه تنه زندانیان بسم الله او برهان الدین یې په اړه وایي.
والا تعداد زیات میشه دغه بورګری
ولا تعداد خو ډیری کله چې نور کسان دا شي تعداد زیات شي او سیمه بیخي قید شي دا ستونزه موجود دی موږ دلته حمام نه لرو برهان الدین یما یو خو دوی سم خواړه نه راکوي بل دا چې امام مناسب نه دی دلته ځای ډیر قید د استیناف څارنوالي چې د څارنوالۍ د صلاحیت د تشکیل د قانون په اساس له زندانونو څخه د نظارت واک لري هم وایي چې د بلخ په مرکزي زندان کې د بندیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی د بلخ د استیناف څارنوالۍ مشر صفي الله پوپل وویل چې د بلخ په مرکزي زندان کې محبوسین په ناوړه حالت کې دي او د هغوی د ازادۍ سلب کېدل د دوی د بشري حقونو د نه رعایت کولو په معنا نه دي ښاغلی پوپل وایي چې د زندانیانو لپاره د ځای کموالی د بلخ د محبسو مدیریت اساسي ستونزه ده
بودی جای واقعا د مدیریت محبس هیڅ میشه
د بلخ په مرکزی محبس کې د زاید کموالی ستونزه هیڅ کیږي په یو تاکي چې لاسته نو وسی حل طبيعت تر 25 تنه ساتل کی د غوی بشری حقونه تر پښو شوې دي د غوی د ازادي ثبت بشر حقونو د نقص په معنا نه دي دوی د مطالعه او له کورنوي سره په تماس کې کېدل حق لري د بلخ د محبس مدیر هارون علیم هم دغه ولایت په خزینه او نارینه محبسو کې د ستونزو موجودیت تاییدوي او وایي چې د بلخ مرکزی زندان په یو وړه ساحه کې په غیر معیاري ډول جوړ شوی دی چې په دې دلیل په خوا هم ترې څو ځلې زندانیان تښتېدل دي ښاغلی علیم وایي که یاد ستونزې ته رسېدنه ونه شي له دغه محبس څخه د زندانیانو د بیا تښتې ویره شته هارون علیم د بلخ په مرکزي زندان کې د ستونزو په اړه زیاتوي
محبس ولایت بلخ یک محبس غیر استاندارد غیر معیاري کې در قلب شهر موقعیت دارد لحاظ امنیتي خیلی آسیب پذیر است که ما محبوسین اینجا به شکل شاید بایدش که باید از نگهداری کنیم او زمینا مساعد نیست
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک میسون هم د بلخ په زندان کې د زندانیانو وضعیت د تاسف وړ بولی په شمالزون کې د بشر حقوقو خپلواک میسون مشر سید محمد سامع ازادي رادیو ته ویلي چې زندانیان د بلخ په مرکزی محبس کې د ځای لکموالي سره مخ دي دوی روغتیايي خدماتونو ته لاسرسی نه لري او همدارنګه د غوی د عفو فرامین په موقع نه پلي کیږي موجیب حبیب سید ازادي رادیو مزار شریف
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا ملګر ملتونو سازمان په ایران کې د بشری حقوقو د سرغړونو او د اعدامونو پر دوام انتقاد کړی. صفی الله استانګزی پر ریپورت لري.
د ایران لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر جاوید رحمان ویلي په ایران کې د لګکیو د حقوقو د نقص دوام د کارګرانو او جبري حجاب د مخالفینو ځپنی د اعدامونو دوام خاصتا د ماشوم مجرمینو اعدام سخت اندېښمن کړی دی رحمان د ایران د بشري حقوقو د وضعیت او شتننګونو په اړه خپل راپور د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلی دریم کمیټې ته چې وړ مورزي د ایران په اړه بحث کوو وسپاره ښاغلی رحمان د راپور د جزئیاتو په اړه خبرې لاندې هم غږېدلی دی د نورو مهمو مسایلو تر څنګ د هغه د راپور لوی ټکی دا دی چې په ایران کې اعدامونو کچه خورا لوړه پاتې ده
The death penalty in the Islamic Republic of Iran.
زه په ایران کې د اعدام د سزا د تداوم په اړه سخت اندېښمن یم که څه هم په 2013 کال کې د تیرو کلونو په نسبت د اعدامونو کچه ډیره کمه و خو بیا یې هم شمیره په ټوله نړۍ کې لوړه پاتې شوې 253 کسان په 2013 کال کې اعدام شوي د کم عمره یا ماشوم مجرمینو اعدام هم دوام لري په 2019 کال کې لږ تر لږه دوه ماشومان چې دواړه ولس کلن و اعدام شوي
both age 17
در رحمان در راپور لمخي د هغو کسانو په ډله کې چې د اعدامونو حکمونه پر صادر شوي نوې تنه له 300 کم عمره ځوانان شامل دي په ایران کې یوازې ورستي څو کال د اعدامونو شمیر له 300-400 پورته یاد شوی تر چین روسته ایران دویم هیواد دی چې ډیره د اعدام سزا تطبیقوي خو د کلنیو شمیرو په اساس ایران اول راغله په ایران کې ډیرو زیاتو جرمونو ته د اعدام سزا اورول کیږي قتل، سیاسی او وسلوال مخالفت، جاسوسی، مخدره مواد و قاچاق، زنا، فساد او ګڼ نور مسائل په ایران کې هغه جرمونه دي چې مرتکبین یې اعدام شوي دي. لږونه افغانانو په اړه هم راپور دی چې تیرو کلونو کې اعدام شوي دي. شاوخوا 15000 افغانان د ایران په زندانونو کې بنديان دي چې لړلې زینې د مخدره مواد د قاچاق په تور په اعدام محکوم شوي. ایران د نړۍ له بیلابیلو فشارونو سره سره بیا هم د اعدامونو سزا تطبیقوي او د بشري حقوقو د فعالانو او څارونکو د راپورونو په اساس په کور دننه مذهبي او قومي اقليتونه له سختي سره مخ کوي. د ایران د بشري حقوقو د وضعیت او شتننګونو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور د ایراني چارواکو توند خبرګون پاره ولای دی. د ملګرو ملتونو دریمه کمیټه کې چې د ایران د بشري حقوقو وضعیت څېړه، د ایران استازي محمد حسن نژاد د ملګرو ملتونو راپور غندلی او ویلي دی چې دا راپور د ایران د بشري حقوقو له وضعیت سره تړاو نه لري. هغه انتقاد کړی چې دا راپور د امریکا د پالیسي په خوخه جوړ شوی. امریکا متحده ایالاتونو په وار وار ټینګار کړی چې ایران په خپل خلکو باندې له حد زیاتې سختۍ راوستي او رژیم له کلونو په خلکو په زور واک چلوي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو. په کې د خبرو شو ریپورتونو تفصیل ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. بل نیم ساعت خبری مجله چې د ازادي رادیو د نن ورځې وروستۍ مجله ده. ارش همای